دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د انډونیزیا د بارنیو چارو د وزیر سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د ورستیو پرمختګونو په حق له خبرې کړې دي د انډونیزیا د بارنیو چارو وزیر نن د شنبه په ورځ په ټویټر کې لیکل دي چې زلمی خلیلزاد په دې لیدنه کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا پجمنی ټینګار وکړ بل په لاره د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ترکیه د بارنیو چارو د وزیر مولود چاو شغلو سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په بهیر خبري کړې دي د امریکا د بندنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو لورو په افغانستان او سوریه کې د امریکا او ترکیه د ګډو ګټو د اهمیت په برخه کې په همکاریو خبري کړې دي دا خبری په داسې حال کې شوې دي چې ټاکل شوې ده په ترکیه کې د افغانستان د سولې په حق له نړیوال کانفرنس هم جوړ شي اونن بیا د افغانستان د پاره د ترکیه نیوی ټاکل شوی سفیر جمهور رئیس غنی ته د خپل باورلیک د سپارلو په محل ویلي دي چې ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره د خپل مرستو دوام ته متحده ده د ناتو سازمان ویلي دي چې د افغانستان نه د بارنیو قواو تر وتل وروسته هم د کابل د هوایي دګر سره مالی مرستې کوي او د افغانستان ځنګړي قواوي په یو بل هواد کې روزي د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره د ملاقات نه وروسته ویلي دي چې ناتو به په آینده کې د افغانستان د امنیتي ادارو د ملاتړ او د ظرفیت د لوړولو د افغانستان د امنیتي قواو سره د مالی ملاتړ او د کابل د هوایي دګر د خدماتو او فعالیتونو د دوام لپاره مالی مرستو ته ادامه ورکړي د ناتو عمومي منشي همدارنګه ویلي دي چې د بارنیو قواو تر وتلو وروسته ناتو پلان لري چې د افغانستان امنیتي قواو په خاص ډول ځنګړو قواو ته د افغانستان بهر نظامی روزنه برابرې کړي سټولټنبرګ ویلي دي چې په دې کارونو سره به د ناتو متحدین او نړیواله ټولنه په دې وتوانیږي چې د افغانستان د ولس او سولې د الزر سره همکاري روانه وساتي د امریکا په مشرۍ د ناتو د متحدینو قریب لس زره عسكر اوس په افغانستان کې ډیر دي چې وتلې د همدې کال د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د پلان له مخې به د همدې کال د سپتمبر د میاشتې تر 11 پورې ټول بارني قوتونه د افغانستان نه ووزي قریب شل کال کېږي چې دا بارني قوتونه په افغانستان کې دي او د وتلو پریکړې د خلکو سره دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ګواکې طالبان به بیا واکر لاسه کړي د غربي هیوادونو ډیپلوماټانو او نظامی چارواکو اوس په دې غور کوي چې د هغو ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره سوبو کې چې د بارنۍ قواو تر وتل وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي د دوی یو اندېښنه د کابل د نړیوال هوایي دګر خوندیتوب ده بل په لاره د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې مشر فرانک مکنزي هم منځنی ختیځ د سفر په محل ویلي دي چې د افغانستان د بارنۍ قواو د وتل وروسته په دې هواد کې د تروریستي ډلو د سارني او په ضد د مبارزې د سرنګوالي په حق لخپل وړاندیز د امریکا د دفاع وزارت تسپاري د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې اوس مهال په اتو ولایتونو کې د افغانستان د عسکرو او د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او وسوالو طالبانو ته درنام مرګجوب لا اوخته ده د دفاع وزارت مرسیال فواد امان نن د شنبه په ورځ امریکا غکته ویل چې په تیر یو شواروز کې د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې دوه نوي وسوال وژل شوی او ډیر نور زخمی شوی دي نو موري زیاته کړی دی چې په دې موده کې وسلوالو طالبانو په لغمان میدان وردګ لوګر سرپل بلخ هلمند بغلان او تخار کې بریدونه کړی دي خو د افغانستان قواو دغه بریدونه دفع کړی دي د دفاع د وزارت مرسیال ویلي دي چې د بغلان د ولایت د گزاري په ولسوالۍ کې د هوایي بریټ پترس کې د قاری امر الله پونوم د دې ولسوالۍ د پاره د طالبانو نومول شوی او سوال هم وجل شوی دی هغه زیاته کړی دی چې په دغه بریټ کې دوه وشنور او سوال طالبان هم وجل شوی دی فواد امان په دغه جګړه کې د افغانستان قواو ته د اوختو تلفاتو په حق لا معلومات نه دی ورکړي خو طالبانو د جوزجان په ولایت کې د اتو عسکرو د وجل کېدو خبر ورکړی دی د افغانستان د ملي امنیت د شوراویان رحمت الله اندر نن د شنبه په ورځ مطبوعاتو ته په لیګري پیغام کې ویلي دي چې طالبانو د جګړې په شدت باندې تمرکز کړی دی او د سیمو د نیولو په نوم چورته زمينه برابر کړې ده. هغه ویلي دي چې هیڅوک په زور حکومت نشي کولای او د طالبانو د غلط فهمي به ورته ګرانه تمام شي. نو ویلي په داسې حال کې د خبرې کړې دي چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو په لغمان کې د افغانستان د قواو ځنې پوستې او سیمې نیولې دي. ټولنیز مطبوعاتو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښودل کیږي چې ځینې خلک د افغانستان د قواو د پوستو او تاسیساتو نه وسایل چورکوي. خاغلی اندر زیاته کړی دی چې افغانستان نور د تروریزم ځاله کېدی نشي او زیاتوي چې د افغانستان امنیتي قوتونه په خپل ځان متکی دي. وسوال طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي. د تخار د ولایت د امنیت چارواکو ویلي دي چې د چال په ولسوالۍ کې اتیا تنه اوسیدونکي د خیرات په مراسمو کې د ډوډۍ د خوړلو نه وروسته مسموم شوي دي. د تخار د امنیت د قومندانې ویان خلیل اسیر امریکا غږ ته ویلي دي چې دا په خطر او رز د ولسوالۍ د خانقاه په سیمه کې شوې ده. د سیمې خلک د یو کس د خیرات مراسمو ته ورغلي وو او د ډوډۍ د خوړلو نه وروسته مسموم شول چې د پولیسو او اوسیدونکو په مرسته روغتون ته انتقال شوي دي. اغه ول چې تر اوسه پورې د دی پی خې د انګیزي په حق لا معلومات نشته ده. د افغانستان د روغتیا وزارت په تیر سالي رښتیا ساتونکو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 202 ویختو مثبت په خو د سپتیدو او د لس ناروغانو د مړینې خبر ورکړی ده. د روغتیا وزارت نن د می د میاشتې په 28مه ویلي دي چې په تیر یو شواروز کې د کورونا د ویروس 1402 مشکوک سمپلونه ماینه شوه دي چې 202 ویختي مثبت وو. همدارنګه دغه وزارت په تیر سالي رښتیا ساتونکو کې د لسو تنو د ناروغانو د مړینې خبر ورکړی دی. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 55 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او څه باندې 3 میلیونه نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پاکستان د بلوچستان د ایالت نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دي چې یو عسكر په پوځي مرکز کې په خپل نور ملګرو دزې کړی دي او شپږ تنه وژل دي. د افریقه د مې په 28م تاریخ دغه ایالت د کیچ د ځلې په تحصیل کې په پوځي مرکز کې شوې ده. سچینو امریکا غږ ته ویل دي چې برید د ډوډۍ په محل شوې ده او وتره عسكر په کې جوړ شوی هم دي. د پاکستان د پوځ رسمي مقاماتو په دې حق له تر اوسه څه نه دی ویلي. دا آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په داسې حال کې چې د یو لس ورځو د جګړې نه وروسته غړنده شانتي اوربند نافذ دی، اسرائیل او حماس دواړو د جمعې په ورځ د بری ادعا وکړې دي. کله چې د ماسپخین 2 بجو کې اوربند شو، زرګونه اوسیدونکي د غزې کوڅو ته ووتل. ځوانانو د فلسطین او حماس بیرغونه رپول، شیرینی ویشلې، خوشاله یې کولې. همداشان په ختیز بیت المقدس او ټول اشغال شوی دی ځغاره کې هم خلکو د اوربند په کېدو خوشاله وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ په تلویزیون کې وویل چې نظامی عملیاتو د حماس د راکټونو د ورولو توان مات کړی دی او د 200 نه زیات وسلوالې وژلې دي او د حماس تونلونو د شبکې زیاته برخه ورانه کړې ده. حماس او د اسلامي جهاد ګروپ ویل دي یوازې 40 وسلوالې وژل شوې دي. نتانیاهو ویل چې حماس نور پټیدل نشي او دا د اسرائیلو یو غټ بری دی او خبرداري ورکړ کچېره حماس نور بریدونه هڅو کی نو په یو نوې قوت به ځواب ورکړ شي. د حماس رئیس اسماعیل هانیه هم د بری ادعا کړې ده. ویل دي دغه ګروپ د پوځي او اقتصادي دښمن سره مقاومت کړی دی او ویل دي هغه ځایونه به بیرته آباد کړي چې په غزه کې په جګړه کې وران شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې په غزه کې د روغتیا دیش تاسیسات تخریب شوی دي. 230 فلسطینیان په دې جګړو کې وژل شوی دي او 1500 تنه نور زخمی شوی دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.8 میلیون ډالر په غزه کې عاجلو اړتیاو ته تخصیص کړي دي او زیاته کړي ده چې 2000 فلسطینیان په غزه کې بي ځای شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپورټ له قراره د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن به په غزه کې د اوربند ادامې د پاره د واشنگتن د کوششونو په لړ کې د چهارشنبه په ورځ په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د مقامات سره وګوري. د هند روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرو سالي رښتو ساعتونو کې 250,000 نور کسان د کورونا په ویروس اخته شوي او 3,000 کسان د کورونا نمړ شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی دی چې هند توقع درلوده چې د واکسینولو په نړیوالو هڅو کې اساسي او بنیادی رول ولري، خو په ځان باندې د ډیر باور د سم پلان نه درلودلو او بدقسمتۍ له امله یې مخاوني ولشو. د جنوري په میاشت کې چې په ملک د خلکو واکسینولو پروګرام پیل کړی وو او د واکسینو د صادراتو خبره یې کوله، داسې معلومیده چې هند په دې مبارزه کې کامیاب دی، خو یو ناڅاپه په داخله او خارج کې د واکسینو د استعمال تقاضا زیاته شوه. د هند د واکسینو د دوه کمپنیو نه علاوه د هند سیرمو انسټیټیوټ د واکسینو د تولیدولو په چار کې د سوند سره مخ شو. د دې کال په شروع کې دغه انسټیټیوټ د واکسینو د تولید په کارخانه کې ورو لګید او امریکا د واکسینو د خامو موادو په صادراتو بندیز ولګاوه، نو دا کمپنی مجبور شوه چې د نورو ملکونو نه د واکسینو د موادو د ترلاسه کولو په لټه کې شي. د تایوان د روغتیا وزیر د دې ټاپو په اوسیدونکو باندې غږ کړی چې د کورونا د نوي ډول د خبرېدو د خبرونو په اوریدو وارخطا نشي. چن شین چنګ نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې په تایوان کې 321 تنه تازه په کورونا اخته شوی دي. د دې نه علاوه د وزیر ویلي دي چې د دې ویروس دا نوې ډول د تایپی په خواوشا کې او همداشان د ملک په شمالي برخه کې خپور شوی دی. حکومت د خلکو نه غوښتي دي چې د کورونا ونوځي. د امریکا او جرمنی بایوټیک او فایزر کمپنیو د جمعې په ورځ ژمنه کړې ده چې د نړۍ ناتوان ملکونو ته به 2 میلیارډ ډالر ډوز واکسین ورسوي، چې د شتمنو او بیوزرو ملکونو ترمنځ د واکسینو د تولید دغه توپیر لمنځه وړل شي. د جان هاپکنز د کورونا د ویروس د سیړنې مرکز ویلي دي چې 1.5 میلیون خلک په نړۍ کې په کورونا اخته دي، 3 میلیون په امریکا کې کورونا نیولې دي، 5 میلیون په هند کې په کورونا اخته دي او دریم ملک په نړۍ کې برازیل دی چې 15 میلیون خلک پکې په کورونا اخته دي. او د افینریوال مؤسسې د میډي میاشتې په یوشتما د کیوبا د ناراضیانو یو مخکخ د وجداني عقایدو باندې بللې ده. د موسسې ویلي دي دا ښکاری چې هغه درې هفتې مخکې پروختون کې بستر شوی دی او د کیوبا د امنیتي قوې تر نظارت لاندې دی. دی با خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د افغانستان حکومت د ناتو لورستي پریکړې چې له افغانستان سره به د سازمان د بهرنیو ځواکونو د وټولو او قاتم لاټر د ماموریت د پای تر سوال ورسته هم برسته کوي هر کله کړی دی او ویلي دی چې له افغان ځواکونو د ناتو د ملاتړ د نوې فصل به له ثبات سره برسته وکړي. په دې باندې کیسه خبريال رحیم ګل ساروان رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د سرمشي یانس ټولټنبرګ د هغو خبرو هرکلی کړی دی چې ویلي ناتو به د افغانستان سره په دریو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. یانس ټولټنبرګ د فرانسې له ولسمشر سره یو ځای په پاریس کې خبريالانو ته ویلي چې افغان ځانګړي ځواکونه به د افغانستان باندې وروزي، د کابل هوایی ډګر لپاره به بودیجه برابر کړي او له افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د ناتو د دې اقداماتو هرکلی کوي او د افغانستان او ناتو ترمنځ د همکارۍ د نوي فصل پیل، ثبات له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه او د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو کې به اغیزمن وي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت تیار دی چې د اړیکو په نوي فصل کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ د تهدیدونو پر وړاندې مشترکه مبارزه وکړي، دا ډول د مستقل، آزاد او پر ځان بسیا افغانستان لپاره په ګډه کار وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د ناتو د سرمشي د دې خبرو هرکلی کړی دی.
افغانستان نور د تروریزم ځاله نشي کېدی، دلته کڼړی پوځي حضور ونه لري، معنا یې دا نه ده چې هغوی د افغانستان ملاتړ پریږدي، بلکې مفهوم یې دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور پر خپل ځان متکی شوي دي، خو د نظامی روزنې او مالی تمویل چارې د پخوا په څیر روان دي.
له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د ملاتړ دا تازه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي. د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت جګړې هم زور اخیستې دی او په ځینو ولایتونو کې خو طالبانو ځینې سیمې هم نیولې دي. خو د دفاع وزارت بیا داسې وایي
د میدان وردګو جلریز، بغلان او د لغمان ولایت دولت چا ولسوالۍ تړاو باندې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ارګانونو منظم نظامی پلان شتون لري او د پلان مطابق د دښمن پر وړاندې په دې سیمو کې عملیات پیل شوې دي او دښمن ته زموږ د عملیات په پایله کې تلفات هم اوښتي دي.
ځینې شرون کې بیا د جګړې له ګرمېدو اندېښنه لري.
په تاسف سره باید وایم چې په زیاتره ولایتونو کې اوس په شدت جنگ روان ده، چې دغه جنگ دغه روانه جګړه د افغانستان خلکو باندې ډیر منفی اغیزه کړې ده، حتی خلکو ته رواني تکلیفونه پیدا کړي.
جګړه ګرمه شوې او د سوري خبرې بیا په ټپه ولاړې دي. زلمی خلیزاد د انډونیزیا د بهرنی چارو له وزیر سره کتلی او د سولې په بهیر کې د انډونیزیا په وندې خبرې کړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو ریډونکو، په اتو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی، چې په دې کې لغمان، میدان وردګ، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار ولایتونه شامل دي. چې د افغانستان د دفاع د وزارت په وینا د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول سوی دي او پترس کې لسګونه وسلوال طالبان وژل سوی دي. نور تفصيل پر راپورټ کې باوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس په اتو ولایتونو کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، چې وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان نن شنبه د می په 28مه امریکا غږ ته ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوه نوي وسلوال طالبان وژل شوي دي او زیات شمیر نور ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړ چې په دغه موده کې وسلوال او طالبانو په لغمان، میدان وردګ، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار کې بریدونه کړي، چې په وینا یې د افغان ځواکونو په شا تمبول دي. د دفاع وزارت مرستيال ویان ویل چې د بغلان ولایت په گزاره ورسوالۍ کې د هوایی برید په ترڅ کې د قاری امر الله په نوم د دغه ولسوالۍ د پاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم وژل شوی دی. هغه زیاته کړ چې په دغه برید کې دوه وشتنه نور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي په یاد جګړه کې د افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو طالبانو بیا په جوزجان ولایت کې د اتو عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. خایسته سعادت لمی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 232 تنه په کورونا اخته شوي او 10 تنه نور مړه شوي دي. په دې اړه کې زموږ خبريالې لیمینیازي له کابل څخه راپورټ راستولی.
روغتیا وزارت ویلي چې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایروس د 1302 مشکوک سمپلونو معاینات شوي چې 202 مثبت و. دغه تازه پیښې د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوي دي چې تر ټولو زیات یې په کابل ولایت کې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې 15,500 ته پورته شوې. د دغه وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزوی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
په تیرو 24 ساعتونو کې 1403 نوي مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 202 مثبت وو. چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 15,500 ورسېدل. همدارنګه په یاده موده کې شپږ نوي کسان رغېدلي او متاسفانه 10 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
همدارنګه په تیرو 24 ساعتونو کې د 10 تنو ناروغانو په مړ کېدو سره په دغه هیواد کې د کورونا له امله د ټولو مړو شو کسانو شمیر 2802 تنو ته ورسېده. په تیر شپه ورځ کې د کورونا له امله شپږ نوي ناروغان بیرته روغ شوي، چې په دې سره د ټولو بیرته روغ شو کسانو شمیر څه باندې 55,000 ته ورسېده. ډاکټر میرویس علیزوی همدارنګه ویل:
د واکسینو د تطبیق لړۍ په 14 ولایتو کې په نارمل ډول سره جریان لري. تر اوسه پورې د 15,500 په شاوخوا کې وګړو ته په 14 ولایتو کې واکسین تطبیق شوی دی، او هڅه مو ده چې په 2020 او 2021 کلونو کې خپل د ټولنه شپېته فیصده وګړي واکسین کړو. یو من هغه اشخاص واکسین کېږي چې عمرونه یې د اتلس کلونو څخه لوړ وي، حامله میندې او هغه میندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی نه واکسین کېږي.
کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین د هوبی ایالت په وهان ښار کې پیدا شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په اساس تر دا مهاله څه باندې 150 میلیون کسان په کورونا وایرس اخته شوي او څه باندې 3 میلیون نور ورڅخه مړه شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
دا امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر رنتو میر سودی سره د افغان سولې بهر کې د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصيل په راپورټ کې واوري.
د اندونزیا د بهرنیو چارو وزیر نن شنبه می 28مه د خبرګولی په لمړی نیټه پر خپل ټویټر پانی باندې لیکلی چې زلمی خلیلزاد سره په دغلیدنه کې د افغانستان سولې بهیر څخه د ملاتړ برخه کې د انډونیزیا پرژمنی ټینګار وشو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دواړو لورو په افغانستان او سوریه کې د امریکا او ترکیه د ګډو ګټو د همکارۍ د اهمیت په برخه کې د همکارۍ په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په ترکیه کې د افغان سوری په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. نن شنبه بیا د افغانستان لپاره د ترکیه نوی ټاکل شوی سفیر ولسمشر غنی ته د خپل باور لیک سپارلو پر مهال وویل چې ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د تضمین لپاره د خپل مرستو دوام ته ژمنه ده. د ارګ د بیان لمخې ولسمشر غنی هم په دې لیدنه کې ویلي چې افغانان د سولې پروسه کې د ترکیه د هڅو قدردانی کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغان سولې بهیر کې د کوم ښکارا پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. فواد لامی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د هلمند د کجکی بانچې د کندهار او لشکرګاه د شارونو په ګډون د افغانستان په جنوبي سیمو کې شاوخوا 3 میلیونو خلکو ته برېښنا برابروي د افغانستان د حکومت د ځواکونو په کنټرول کې دي. خو د ناامنۍ له وجې مسؤلین ارسوي چې شاوخوا سیمو کې میشت یاغان پرېږدي چې د ځایي خلکو څخه د برق پیسې وصول کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرانس پریس په راپورټ کې واوري.
په هلمند کې د کجکی برېښنا کوټ په داسې سیمه کې موقعیت لري چې د طالبانو لخوا کلابندې
د افغانستان دغه یو تر ټولو مهم د اوبو او برېښنا بند حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړې سمبول ګرځیدلای. که څه هم دا بند ولسمشر اشرف غنی د حکومت لخوا ورغول شو او د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو د ناامنیو او مصلحتونو له وجې په سیمه کې د برق پیسې د یاغیانو جیبونو ته ورځي.
دغه پروژې کوم انرژي چې د موږ اوس مثلا د کجکی کوم هغه منطقې پورې چې پای ته رسیدي هغه ته د انرژي ورکوي. په دې کې خامخا دا یو ځای او طبي خبره ده چې په هغه سیمه ته چې دغه برق ورځي نو هغه ته به د هغه ګوښنه به وي، د هغه مثلا مشکلات به وي، مثلا دولت به نشي کولای چې خپل بیلونه مثلا ټول کړي.
ښایي دا ډول مصلحتونه هغه مهال زیات شي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. د دغه برېښنا کوټ چارواکي وایي د دغه بند تولید شوی پنځمه برخه برېښنا د کجکی، سنگین او موسی قلعه زرګونو خلکو ته ورځي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سلګونو ولسوالیو کې ژوند کوي. یاغیان هر میاشت له دغه خلکو اوشر او د برق پیسې راټولوي.
موږ خدای مسیرې موږ په بیا تیاری د فشار موږ نه لرو، موږ ورته کنداته د کندار څخه کار کور په لشرګای کې د چا په کندار کې د چا په کابل کې د چا په مزار کې د رقم رقم عسكري د
خو دغه مصلحتونو سره سره طالبان د کجکی بند پر ساتونکو او شاوخوا میشت ملکیانو باندې د بریدونو نه لاس نه اخلي.
زموږ مشکل په لار کې دی چې زو راځو یا د دې خووزو مطلب سرته د طالبانو کمر باندې دلته حکومت کمر باندې ان موږ په دغه مابین کې راچیږو. کله کله د سپې شېږي چې مطلب د دې کوم باندې کې نشته یو شی پیشي مور واکسوي په وار وار داسې پیش سویدا.
په 2014 کال کې په دغه بند دریم توربین د نسپیدو کار پیل شو، خو د نامنۍ علامه وزندیده کپ دې بند دریم توربین نصب شي د برېښنا د تولید کچه به 45 میگاواټ ته لوړ شي.
اوس کله کې کم کمر باندې دا مندکي هغه وخت نه طالبان فلاس کوي 12 کال یا 10 کال مخکې یو 2 کال تر هغه وروسته بیا حکومت فلاس کوي. انو د طالبانو ویل هغه صحه کمر بدون هغه صحه دغه حکومت صحه د دولسوالي تخمینا 15 کیلومتر شاوخوا د حکومت تسلط لري اقوا د ټول طالبان دي.
د تنګي کلی د کجکی بند او د جګړې د لومړی کرخې ترمنځ پروت دی چې بازار د جګړو له امله ویجاړ شوی او تقریبا دیش کورنۍ لا پکې ژوند کوي.
په دا ډیر لسکاله کې چې دغه بازار خراب شو جنگونه و دربدری و در دغه وسه پوری معنا ودانه نسته نه دا خلک چې ستړي دي در بداره دي ټوک ټوک کې چې دا وس پروازونه نسته.
دا سیبریخي چې په افغانستان کې روانه جګړه د اوبو د مدیریت په برخه کې د خندونو ترڅنګ د ژوند ټولې بنسټیزې برخې اغیزمنی کړې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو په پکتیا کې په نشي موادو یو رښت کا سوای چې لدی کباله مور او پلار پاملرنه نه د ورته کړه او په نشي موادو رښسوي دی. د لمندو او پلارونو څخه غواړي چې د خپل اولادونو د شراتونکو په خاطر یې سمه پالنه او روزنه وکړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
د پکتیا د مرکز ګرځیدو سیدونکو ولی خان چې د کام مرو د مهاجرت پر مهال په پاکستان کې په نشي توکو روګدې شوی او اوس مهال د زینو نورو ټکو ترڅنګ شیشاس کوي. ولی خان وایي لدې کبله چې مور او پلارې سم پالنه او روزنه ونه شوې کړای په نشي ټکو روګدای شو. د زیاته ویچ له همدې عملې تر اوسه واده هم نه دی کړای.
بس ورونو پلار چا به دا پام به مونږ نه کول په شي داسې بنوي چې وروره دا شای مو وای دا بکا دا توانې ده اوس وروره په شي بس نورم غرق شوی چې وروره په شي روزګار نه ولیدو د هغه نه ورلې د پښې تر برنه ورلې د یار دوست نه ورلې د پښې چې خسړې یار را پښې مونږ ته صحیح پام نه کې هغه چې دا ور را پښې ملي د پډوري.
ولی خان وای چې د نشې تو کوله غختي ورور ورته له بهر نه را لېږي خو زیاتوي چې له دې حالت نه تنگ شوي او غواړي د روغ د کسانو پر وختون کې تداوي شي. دای سمونه مخ کې په یاد روختون کې تداوي شوی هم وو خو وای چې ملګرو بیا پرې اخطا کړ.
زه باید پوښتنه وکړم چې باید یو کسر تمیلاو شي چې د تبخانی ته می ورولي داخل می کې وروره د غملار شپ پوښې پرې دو بیا بسکوټه توبه او بسو چې بيخي به کوونه ویل چې خاصه قرانه دې پر امر او پلار می زړه دې پوښې یا غوې دې پر پوښې ستو پرې به متجوندي او بل خپل تر پتنګ شي وروره.
علی خان زیاته کړه چې د نشئی توکو پر احتیاط سربېره د ګردیز ښار په یو هوټل کې سیخ کباب هم پخاوه، خو نشه پرې زوراوره شوه او اوس له هر کار لوېدلای.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.